په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. په یوه بله یو ساعت خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم د سر موضوع واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر او په دې سفر کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې اترې او بحثونه دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي که اجازه ورکړل سي نو په فاریاب او کندوز کې به هم عملیات وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه کوي او تمه کیږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت په وړاندې مخالفت وکړي. د هم بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي که ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي دی به په فاریاب او کندوز کې هم عملیات وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم پرون رسنۍ ته وویل چې د جوزجان د خماب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې ده او هلته یې تر شلو ډېر یاغیان وژلي او ډېر شی ژوندي نیولې دي. د جوزجان د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته د خماب د عملیات په اړه وویل چې دا ډول عملیات به د جوزجان په ټولو سیمو کې دوام وکړي
تا تصفیه تمام ولسوالۍ های مربوطه ولایت جوزجان.
د جوزجان مربوطه له ټولو ولسوالۍ څخه د مخالفانو تر تصفیه پورې به دغه عملیات دوام وکړي. ویل کېږي چې د خماب ولسوالۍ په عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل سوي دي. په کابل کې د اوسپنې د ذوب د فابریکې د بنسټ ډبره تېره ورځ کښېښول سوه. پر دې فابریکې به یو سلو شل میلیونه ډالره لګښت راسي او په شپږو میاشتو کې به یې د جوړېدو کار بشپړ سي. د فابریکې څښتن خان محمد وردګ رسنۍ ته وویل چې دا فابریکه به هر ورځ د 300 ټنه اوسپنې د ویلې کېدو توان ولري. ویل کېږي چې په دې فابریکې کې به نږدې زرو کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. په تېرو درو لوبو کې افغان لوبډلې یوه ګټلې او دوی بایللې دي. زیمبابوې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی هیواد دی او دا لومړی ځل دی چې افغان ټیم ته دا چانس ورپه برخه سوی دی چې د لوبو یوه لړۍ د نړیوال شورا له بشپړ غړی هیواد سره وکړي. د اکتوبر په 23مه به د دې 500 ور لوبو 5مه او وروستۍ یوه ترسره سي او بیا افغان ټیم د شلو ورونو دوې لوبې هم د زیمبابوې له ملي ټیم سره ترسره کوي. وسمڅو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. تمه کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به نن د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت په وړاندې مخالفت وکړي. پاکستان ټینګار کوي چې وړو اټومي وسلو یې پر د ګاونډي سیال هیواد هندوستان چې هغه هم اټومي ځواک دی د یو برید مخه نیولې ده. خود امریکا متحده ایالات اندیشنه لري چې وړې اټومي وسلې به سیمه چې لا د مخه ناقراره ده نور هم بې ثباته کړي، ځکه وړې تکتیکي وسلې په جګړو کې په اسانه کارېدلی سي او د وسلوالو ډلو لپاره به یې هم ترلاسه کول اسانه وي. نواز شریف او اوباما په سپینې ماڼۍ کې ګوري چیرې چې به د امریکا متحده ایالات پر نوموړي ټینګار وکړي چې هغه اټومي وسلې دې نه جوړوي او نه دې کاروي چې لویدیځ څېړونکي وایي دومره وړې دي او د اوږې په راکټ ویشتونکي توغول کېدای سي. خو پاکستان ټینګار کوي چې دا ډول وسلې ورته د هندوستان د ګاښونو د مخنیوي لپاره مهمې دي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بالستیکي توغندي د وروستۍ ازموینې په اړه خبر ورکړی او په دې اړه چې دوی جدي سرغړاوی بللی د څېړنو او مناسبو اقداماتو غوښتنه کړې. دا لیک پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دې څلورو هیوادونو په استازیتوب د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته استول سوی دی. په لیک کې ویل سوی چې د دې توغندي توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړه لیک ماتول دی، ځکه کوم بالستیک توغندي چې ازمیل سوی هغه د اټومي سرګلولې د لیږد وړتیا لرله. په لیک کې لویدیځو قوتونو ویلي موږ باور لرو چې دا معلومات به د بندیزونو له کمیټې سره د دوی په مسؤلیت کې مرسته وکړي او د امنیت د شورا له پریکړې لیک څخه د ایران د سرغړاوي په ځواب کې به مناسب اقدامات وکړي. ایران دا رد کړی چې ګوندې ازمایل سوی توغندی د اټومي سرګلولې د لیږد وړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له فلسطینانو او اسرایلو او غوښتل چې په وروستۍ کې د دوی ترمنځ راپیدا سوی خونړۍ شخړه پای ته ورسوي. بان کی مون تېره ورځ په رام الله کې د فلسطین ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډې خبرې کونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې خپل خلکو ته د حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرونو لږ مخکې د اسرایلو پولیس ویل چې دوی پر یوه فلسطینی ډزې وکړې او هغه یې د دې لپاره وواژه چې یوه اسرایلي عسکر یې په غاړه کې په چاړه وهلې وه. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یوه ناببره سفر د سه شنبې په ورځ بیت المقدس ته ولاړی. تر اوسه د دې شخړو له امله 30 فلسطینیان، یو عرب یهود او 8 اسرایلیان وژل سوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تېر ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه داسې وویل:
I believe we're out of time.
د ویل به د مرکزه داسې انګیرم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې په یوه خوله د ګټلو کمپاین د نوماند لپاره مخته یوسو. د دیموکراتانو په کاندیدانو کې اوس هیلاري کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي که بایدن ځان کاندید کړی وای نو د هیلاري کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمن کړی وای. له څو میاشتو راهیسې داسې اوازې وې چې جو بایدن به د دیموکراتانو له لورې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. ملګری ملتونو وایي په تېره یوه میاشت کې په عراق کې د کولرا د ناروغۍ 1400 پیښې تایید سوي دي. دوی وایي دې ستونزې په عراق کې چیرې چې 8.5 میلیونه وګړي مرستو ته ضرورت لري بشپړی وضعیت او بخښي بشري وضعیت کړکېچن کړی دی. له بلې خوا د عراق د روغتیا وزارت د کولرا د ناروغۍ د 1300 پیښو او له دې کبله د 6 تنو د مړینې راپور ورکړی. وایي د کولرا ناروغي اوس د عراق شمال کې د کردستان سیمې ته پراخه سوې ده. د کولرا ناروغي که پر وخت یې درملنه ونه سي د وجود د اوبو په ختمېدو او د پښتورګو د ناکاره کېدو سره د ناروغ په مرګ تمامېدلی سي. د ناروغۍ د لومړي ځل لپاره میاشت وړاندې د بغداد په لویدیځ کې تشخیص وه. پولیسو د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عامه مرکزیت تی آی یو یو شمېر فعالان او د ازادي راډیو خبریال ونیوی. د تاتارستان یو مؤسسه ده، تی آی یو د تاتارستان یو مؤسسه ده چې دغه جمهوریت په بیلابیلو برخو کې څانګې لري او د تاتاریانو د ملي هویت، ژبې او کلتور لپاره کار کوي. پولیس او څارنوالان تېره ورځ د الابوګا په ښار کې د تی آی یو یوې 30 کسیزې غونډې ته ورغلل او کسان یې له ځانونو سره بوتله چې پاسپورټونه یې نه درلوده. په دغو نیول سوو کې یو هم د ازادي راډیو خبریال ګافیولا ګازیزف دی چې په زوره د پولیسو مرکز ته ولېږدول سو. د دې توقیف علت چارواکو نه دی روښانه کړی، خو فعالان وایي چې هدف د غونډې ګډوډول وه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا ولولئ کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرئ. پکل شوې ده چې نن به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي چې د افغانستان مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. په دې موضوع په رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې د بلخ د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په هر 8 ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کیږي. په دې موضوع هم رپورټ درسره شریکوو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې د سوریې د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگټن انتقاد کړی دی. حقیقت څه دی او د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د نوی خبرو د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله شامل ده. د امریکا په سفر کې له نواز شریف سره د دفاع وزیر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ملګری دي او دوی بل امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه به د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم د سیشن بی پورس په 4 ورځنی سفر امریکا ته ورسید. د تیره ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وکتل. د ځینو پاکستاني رسنیو په وینا نواز شریف له جان کیری سره په کراچۍ، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د روانو ناکراریو موضوع شریکه کړه. د واشنگتن د ویلسن د سیرنیس مرکز چیرونکی مایکل کوګلمن ازادي رادیو ته د نوښ شریف د سفر پاړه وویل
افغانستان آی تھنک ول بی دی موست امپورټنت اجنډا ائټم
زما په فکر افغانستان به د خبرو په اجنډا کې تر ټولو مهمه موضوع وي او دا به یوازې د نوښ شریف او اوباما د کتنې پر مهال مهمه نه وي د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو او نورو جګپوړو مقاماتو سره د کتنې پر مهال به هم همدا مسله مهمه وي. نواز شریف یو اونۍ وروسته تر دې واشنگتن ته تللی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د دغه هیواد نږدې 100 پوځیان چې اوس په افغانستان کې دي راتلونکي کال به هم پاتې شي او په 2012 کال کې به امریکا په افغانستان کې 5500 عسکر ولري. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورسپانه لیکي چې د بارک اوباما او نواز شریف ترمنځ په افغانستان لپاره د امریکا پر همدې نوې ستراتیژي چې یو شمېر پوځیان په افغانستان کې ساتي خبرې وشي. افغان حکومت د افغانستان دننه په بی امنیو کې پاکستان تورنوي. د سیشن بی پورس ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو محصلانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان یو نا اعلان شوی جګړه له افغانستان سره مخ ته وړي. چیرونکی مایکل کوګلمن وایي چې واشنگتن به پر نواز شریف فشار راولي څو افغان طالبان په پاکستان کې دننه
وڅپي.
امریکایي چارواکي به پر نواز شریف ډېر فشار راولي او ترې وبه غواړي چې پاکستان د حقاني شبکې له ملاتړ لاس واخلي او زه ډاډه یم چې داسې وړاندیزونه به هم وشي چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو د پناه ځایونو په لمنځه وړلو کې ډېر څه وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان سرتي اعظم له امریکایي چارواکو سره د ترورزم ضد جګړې او د سیمې د ثبات ترڅنګ د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه هم خبرې کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. پاکستان پریکړه کړې ده چې په کندوز کې د طالبانو له بریدونو وروسته د ولایت ته یو اندازه غنم واستوي. دا چې دا پریکړه ولې شوې او د چا لخوا شوې ده په دې اړه به له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ واورو.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخو برید وکړ او څو ورځې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بیرته ونیو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنگ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون یې د افغانستان بیلابیل خوندي ځایونو ته پناه وړې وه چې اوس بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت د خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هیواد د ولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړۍ ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی. دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وېستي د پرېښنې د ترغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یو اجتماع پیړۍ په ګاونډۍ هیوادونو کې د لاسوهنه پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو دا د آزادۍ راډیو ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د سینې د سرطان ناروغي زیاته شوې ده او په هر اتو خزو کې یوه په دې ناروغۍ اخته کیږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیلولو په مراسمو کې ویل چې که د دې ناروغۍ پر وخت تشخیص او درملنه وشي ناروغ سینې رغېدلی شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د تیو سرطان چې یو وژونکې ناروغي ګڼل کیږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هېواد د تشخیص او درملنې لپاره کافي مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځینې رغېدی شي. خاغلی فیروز د چهارشنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان سدیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوه یې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغۍ په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کیدل او د سینې د رنګ اوښتل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو، په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغیو اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازی ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed and supported the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ کوي. موږ ژمنو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستانو، خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریده، خو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په کندوز کې د جګړو وروسته لا هم ولسی خلک بیرته خپل عادي ژوند ته هغسې چې په کار ده نه ده راستانه شوي. دغلته اوس هم خلک له بېلابېلو ستونزو سره ټکوي او وایي چې په جګړو کې متضرره شوي. زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې له دوی سره مرستې نه دي شوي. د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په دې ښار کې د جګړې له کبله نورو ولایتونو ته مهاجر شوي وو. همدارنګه یو زیات شمېر خلک د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې بند پاتې وو، خو تر اوسه پورې ورسره اړینې مرستې نه دي شوي. د نوموړي ښار د باغ شرکت سیمې د ګجرو قوم یو شمېر کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د جګړې پر مهال په خپلو کورونو کې پاتې وو. همدارنګه جګړې ډېر ورولی دی او اوس مهال ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د باغ شرکت سیمه د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او له ښار څخه 2 کیلومتره فاصله لري. د ګجرو قوم څو تنه اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زموږ په باغ شرکت کې پراته یو او یوه میاشت اصلوي خو داسې ماسره و چې بېخي وتلی نه شو. موږ د وتلو کومه خواته لاره نه درلوده. که موږ د وتلو لاره په تخار کې کم جوړ شوی دی، په مزار کې جوړ شوی دی، خلکو ته کومکونه ورکول کې خود موږ دغه امکانات نو چې موږ دغه زینو موږ ځان په مرګ حساب کوم دغه پراتو خلک د نه سوخ شي لري نه د خوراک شي لري اوس فوري باز د خلک د چې موږ ورته بیگانه چنده ورته کو د شي کورې کونډې صغیران د خلک چې چنده ورته
موږ باغ شرک ته وسېګو دلته جنگونه ده او سخت زیات محکم ډیر جنگونه خو د شل ورځې کې سخت ماسره خلک چرته وته نشي به کار نشي کوله چې کار ته دینو بس ثقيله راضي برته کورونه مار نه وځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک یو موږ سره بالکل سنشته او دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دغه دولت ورسوي
دغه خلک وایي چې لا هم د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو د حملو له ګواښونو سره مواجه دي او هر ورځ په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه وي خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د نوموړي ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي
د بلخ د امنیت کمانډانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیولي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف له نور تفصیل سره.
د بلخ امنیت کمانډانۍ چارواکي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د امنیت ټینګښت په مقصد د کلک امنیتي تدابیرو څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت د امنیت کمانډان سید کمال صادق د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یوې اونۍ راپدې خوې د شورا مراسمو د چمتووالي لپاره کلک امنیتي تدابیر پلان کړی دي. صادق زیاته کړه لدې سره چې د بلخ امنیتي ارګانونو په کامل همغږۍ سره خپل امنیتي تدابیر پلان کړی دي او د شورا مراسم عزاداران به د محرم الحرام لسمه په امنه فضا کې پای ته ورسوي. هغه له عزادارانو وغوښتل د هر ډول مشکوک فعالیت راپور له امنیتي او کشف ارګانونو سره شریک کړي. سید کمال یې پاړه وویل
ی عاشورا
خصوصا دوام روزش کی روزش د عاشورا مراسم چې د پوره از د محرم په لسمه نیټه دی ورته مو بشپړ امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. هغه وایي چې لا هم کله ناکله بلخ ولایت تعالی وسوالو د امنیتي ګواښونو شاهد دی او هغه د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ چکړې وړتیا نه لري. د بلخ د امنیت قماندان په خبره چې 13 ورځ هم یو تورس چې غوښتل یې په چمتال ولسوالۍ کې د پولیسو یو پوسټه نابود کړي د امنیتي ځواکونو په دزو سره ووژل شو. قماندان وایي چې بلخ ولایت په لویدیځه برخه کې د جوزجان او سرپل سره په همسایګۍ کې د دولت د مخالف استوالو د پټ حضور څخه صدمه ویني. په عین وخت کې سید کمال سعادت د افغان خبري اعلانو پر وړاندې د دولت د مخالف وسلوالو وروسته غریز وخنده او ډاټي څرګند کړ چې په بلخ کې د موجوده خبري اعلانو ځاني امنیت به تامین ساتي. زه د امنیتي ځواکونو په استازیتوب له تاسو څخه خپل ملاتړ لرم او د مخالفینو وروستی دریځ په کلکو ټکو غندم. د راتلونکې اونۍ شنبه ورځ د محرم الحرام له لسمې نیټې یا د عاشورا له مراسمو سره برابره ده چې بلخ کې به د حضرت علي کرم الله وجهو زیارت د زرګونو تنو عزادارانو د حضور شاهد وي او د بلخ امنیتي ځواکونه یې د امنیت له ټینګښت څخه ډاډ څرګندوي. مجیب الرحمن حبیبزی، آزاده رادیو، مزار شریف.
دوستانو وست به هم راشو لویدیز و مطبوعاتو تا کتن تا سلطان محمد سرور دا یوشمیر لویدیز و رسپانو پانه اړولی.
د هلمند امنیتی وضعیت د ځینو لویدیز و رسپانو پام ځانته اړولی دی. ډیلی ټلیګراف لیکي طالبانو په هلمند کې هغه سیمه چې یو مهال پکې د برتانوي ځواکونو اډوه نیولې ده. ورسپانه لیکي چې ولسی خلکو د سختو جګړو له امله د باباجي د سیمې نادلي ولسوالۍ او لشکرګاه څخه وتل پیل کړي دي. یو لویدیز چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي لشکرګاه چې یو مهال پکې د برتانوي ځواکونو اډه او د رغونې مرکز وو اوس د پوځي فشار لاندې ده. سره له دې چې لشکرګاه ته د متوجه ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د لشکرګاه له ښاره دفاع لپاره په افغان امنیتي ځواکونو پوره ډاډمن دي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د لشکرګاه د ښار په هکله کومه اندېښنه نشته خو بله برتانوي ګارډین ورځپاڼه بیا په خپل مطلب کې لیکي چې طالبان د لشکرګاه ښار تهدیدوي. ورسپانه لیکي چې په هغو سیمو کې سخته جګړه روانه ده چې برتانوي ځواکونو یې په 2009 کال کې د ساتلو لپاره زیار کاوه. سید علی شاه د باباجي د سیمې د چای انجیر یو اوسیدونکي ګارډین ته ویلي چې افغان ځواکونو وسلوال طالبان د دوی له کلي په څټ کړل خو د باباجي په مرکز کې جنگ روان دی. د سیمې ځینو نورو خلکو خپل کورونه پریښي او د ورځپاڼې په وینا حتی د لشکرګاه اوسیدونکي د ښار څخه د وتلو نیت لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په لشکرګاه کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي او د ښار امنیتي کمربند تقویه شوی دی. صدیق صدیقی ویلی چې افغان ځواکونو غوښتل د نادلی او موساکلا په ولسوالیو کې د شپې لخوا عملیات وکړي، خو وضعیت دومره ناوړه هم نه دی چې د دغو دوو سیمو اوسیدونکو یې شکایت کاوه. په داسې حال کې چې دوو برطانوي ورځپاڼو د هلمند د وضعیت په هکله لیکنې خپرې کړي، نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغان کډوالو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ جګړو په زیاتېدو سره زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي ایران او پاکستان چې یو مهال د افغان کډوالو دوهم کورونه ګڼل کېدل، اوس دغه کډوال نه مني، نو ځکه دوی اروپا ته مخه کړې، خو هلته هم اولویت د سوریې کډوالو ته ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د ورځې شاوخوا 2000 پاسپورټونه یوازې په کابل کې خلکو ته ورکول کېږي چې دغه شمیر نسبت په خوا شپږو میاشتو ته درې ځلې اوچت دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ د ټینګښت لپاره باید د ګاونډیو هیوادونو روسیې او چین په شمول د سیمې هیوادونه مالي مرسته وکړي، او د وضعیت په ښه کېدو سره به له دغه هیواده د خلکو مهاجرت کم شي.
د افغانستان په کچه د غوره ټولنیزو رسنیو کارونکو ته د امپیشن افغانستان په نامه ادارې جایزې ورکړې، او په دې لړ کې د ټویټر د ښې کارونکي جایزه ملالۍ بشیر ته ورکړل شوې. ملالۍ بشیر چې د ازادۍ راډیو همکار ده، احمد شیبر ورسره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو څنګه دې جایزې ته غوره شوې.
د ټویټر په برخه کې څلور کسان نوماندان وو چې د اولی پروسې وروسته چې باید یو څوک چې تاسو خوښوي غوره ټویټر کاروونکی مو بولي، فکر کوي چې تاسو ښه اغیز لري، هغوی به ستاسو نوم نوماند کاوه. د هغه وروسته به تاسو ته عادي خلکو لکه کوم کسان چې نور ټویټر یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي، هغوی به تاسو ته رایې درکولې. بیا وروسته د هغه جوري کښېنستله چې هغوی باید ستاسو اغیزمنتیا کتلې وه چې رښتیا تاسو اغیز لري، او څومره مو خلکو ته خپله خبره رسولې ده، یا څومره مو بحثونه منځته راوړې ده چې خلکو پر هغه خبرو باندې بحثونه کړي دي، یا تاسو څومره غوره ټویټر اکاونټ کارولی دی. نو په آخري پړاو کې له څلورو کاندیدانو څخه زه انتخاب شوم.
څه فکر کوئ، په ټویټر کې خو جملې او کلمات ډېر محدود وي، کومه برخه ستاسو په فکر باندې د دې باید سوی ده چې په خلکو باندې اغیز وکړي؟
رښتیا هم دا کلمات یې محدود دي چې باید وکارول سي، خو دغه چې په هغو کلماتو کې تاسو باید خپل مطلب مطرح کړئ، او دغه چې تاسو د نورو ویب سایټونو چې تاسو لکه هلته لیکنې سوي وي یا ویډیوګانې وي راپورونه وي، د هغوی لینکونه ورسره ورکولای سي چې خلک بیا د ټویټر څخه هغو ویب سایټونو ته تلای سي، او هغه انفارمیشن یا معلومات چې تاسو غواړئ ورسره شریک کړئ، د هغو لینکونو له لارې هغوی هغه معلومات ترلاسه کولای سي. او بل خبره دغه چې د ازادي راډیو خپل د ټویټر پاڼه همسته چې @p ازادي رادیو دی، او په زیاتره توګه باندې موږ کوشش کړی دی چې د ازادي رادیو راپورونه خلکو ته د ازادي رادیو د خپل اکاونټ څخه چې پی ازادي رادیو دی راپورونه او خبرونه او کومې مرکې چې موږ په ازادي رادیو باندې خپرو هغه ورسره شریک کړو.
ټویټر ډیر وخت په نړۍ کې سیاستوال ډیر کاروي، فرزند یو هیواد ولسمشر ممکن فیسبوک ونه لري خو ټویټر لري. تاسو ته څنګه دغه احساس پیدا شو چې ټویټر اکاونټ جوړ کړئ؟
په افغانستان کې ټولنیز رسنۍ اوس په دې څو تیرو کلو کې نوې راغلې دي، او خلک غواړي چې د انټرنیټ له لارې یو بل سره بحثونه وکړي، خبرې وکړي، معلومات ترلاسه کړي. او همداراز نو ما ته هم دغه احساس پیدا شو چې باید زه هم وکولای سم چې د ټویټر له لارې له خلکو سره په تماس کې اوسم یا ورسره معلومات شریک کړم. نو د یو خبریال په توګه ما هم د ټویټر پاڼه خلاصه کړې و چې په فعاله توګه شاید مې
د خلاصان په فعاله توګه و چې د جایزې ته تاسو غوره شوي. خو کچرته بیرته هم د ټویټر ته راشو، څه فکر کوئ د ټویټر راتلونکی په افغانستان کې څنګه ګوري؟
ټویټر یو داسې ټولنیز رسنۍ ده چې د جدي موضوعاتو لپاره ډیره غوره ده، لکه ډیر کم ورباندې د انټرټینمنت یا تفریحي موضوعات ورباندې ډیر کم وي. خو اوسني حالات لکه چې روان دي، سیاست یا اداري فساد دی په افغانستان کې، یا په د نړۍ پر سطح باندې روان دي په سیاست کې یا په اوسني حالاتو کې، دغه په ټویټر باندې خلک غواړي ټویټر ته ولاړ سي، ورې ځان خبر کړي د دغو موضوعاتو په اړه. نو د ټویټر راتلونکی په افغانستان کې ډېر شوی نما، او افغانان به ډېر زیات له دې وروسته شایي نور افغانان شي انشاءالله ټویټر وکاروي، او په فعاله توګه باندې به د یو بل څخه معلومات ترلاسه کوي.
ملالۍ جانې، د مرکې په پای کې که دا پوښتنه وکړم، څه فکر کوي دغه جایزې تاسو دې ته هڅولی یاسي چې ټویټر ته نور وخت هم ورکړئ او نور دقت هم وکړئ.
هغه کسان چې زما سره په ټویټر باندې دي 12,600 دي. زه فکر کوم چې دغه جایزه به زما سره په دې توګه مرسته وکړي چې نه به یوازې زه وروسته هم تر دې زیات وخت ټویټر ته ورکوم، بلکې دا جایزه به نور خلکو باندې هم یو اغیز ولري، داسې چې نور ښځې به وهڅېږي چې افغان ښځې کولای شي چې په ډېره ښه توګه باندې ټویټر وکاروي او ډېر خلک کولای شي چې هغوی فالو کړي په ټویټر کې او د زرګونو کسانو سلګونو کسانو ته دوی خپله خبره رسولای شي. د دې طریقې
مننه
ستاسو څخه. مننه
دوستانو. ملالی بشیر د ازادي رادیو همکار وه چې د ټویټر د ښې کارونکو په توګه یې جایزه ترلاسه کړې. په همدې مرکې سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له قسیم سولم الله اورو.
د ولسمشر لمړی مرستیال وایي که ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي دی به په فاریاب او کندوز ولایتونو کې هم عملیات وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې پرون یې رسنۍ ته معلومات ورکول دغه راز ویل چې د جوزجان د خماب ولسوالۍ د طالبانو له شتونه تصفیه کړې ده. په کابل کې د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکې د بنسټ ډبره کښېښول سوه. پر دې فابریکې به 140 میلیونه ډالر لګښت راسي او په شپږ میاشتو کې به د جوړېدو کار بشپړ سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپل څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ګوري او تمه کېږي په دغه لیدنه کې د پاکستان په وړو تکتیکي اټومي وسلو د هر ډول محدودیت په وړاندې مخالفت څرګند کړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د ایران لخوا د بالستیکي توغندې د وروستۍ ازموینې په اړه خبر ورکړی او په دې اړه یې چې دوی جدي سرغړوی بللی د څېړنو او مناسبو اقداماتو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلو وغوښتل چې په وروستۍ کې د دوی ترمنځ راپیدا شوې خونړۍ شخړه پای ته ورسوي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي.
د سوری د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگتن انتقاد وکړ. بشر الاسد تیر ورځ بیرته دمشق ته ستون شو. د دې درې اونۍ وروسته تر دې د روسیې له مشرانو سره په مسکو کې ګوري چې روسیا الوتکو په سوریه کې بمباری پیل کړې. ویل کېږي چې په سلګونو کسان تر اوسه په دې بمباریو کې وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ په دې اړه له احمد شیبر اورو.
سپین مڼۍ پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په مسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مڼۍ ویان اریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس مسکو ته ولاړ، څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک ته یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تېرو دریو اونیو کې روسیه الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو تروریستانو بمونه غورځولې دي، خو د امریکا متحد ایالتونه وایي چې روسیه الوتکو تر ډېره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې د روسیې الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لشتر لشه 300 تنه وژل شوي چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
countries. لاوروپا تر امریکا
لاسیا
تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرئی.
اوس به هم د خبرونې په وروستي رپورت کې کاناډا ته ولاړ شو او هلته به د هغې افغان میرمنې په اړه یو رپورت درته وړاندې کړو چې شل کاله مخکې کاناډا ته تللې ده او ستوانېدلې ده چې د کاناډا پارلمان ته بریالی شي او په پارلمان کې د لیبرال ګوند په استازیتوب څوکۍ ترلاسه کړي. په دې اړه نور رپورت له فرشتې جلال زی اورو.
دا شزه میرمن منصف نومیږي او په کاناډا کې د لیبرال ګوند غړی ده. په کاناډا کې د صدر اعظم او پارلمان د ټاکلو لپاره د دوشنبه په ورځ انتخابات وشول. په دې ټاکنو کې میرمن منصف د کاناډا د اونټاریو ښار په نسبت لوی سیمه کې خپل رقیب کاندید ته چې له محافظه‌کار ګوند سره تړاو درلود ماتې ورکړه. میرمن منصف دېرش کلنه ده. په 1989 میلادي کال کې چې افغانستان کې طالبانو واکمني درلودله خپلې مور سره چې په افغانستان کې کونډه شوې وه او له دوو نورو خویندو سره کاناډا ته مهاجره شوه. دا له افغانستانه د تګ پر مهال 12 کلنه وه او له خپلو دوه خویندو مینې او مهرنګۍ سره یې په کاناډا کې نورې زده کړې کړې دي. دوی په کاناډا کې په هغو خیریه پروګرامونو کې کار کړی چې په افغانستان کې له کوچنیانو او ښځو سره مرستې کوي. دا او په کاناډا کې د سره پشمینه په نوم له هغه خیریه کمپاین سره هم دې کار کړی چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د مرستې لپاره یو نیم لک ډالر راغونډ کړي وو. په کاناډا کې د دوشنبه د ورځې انتخابات د لیبرال ګوند وګټل چې میرمن منصفې غړی ده. د کاناډا لیبرال ګوند د خپل هیواد له خلکو سره د بدلون راوستلو ژمنه کړې او له محافظه‌کارانو یې انتخابات ګټلي دي. میرمن منصف د کاناډا د پارلمان تر ټولو ځوانه غړی ده. دې د کاناډا په پارلماني انتخاباتو کې د چوکۍ تر ګټلو وروسته له خپلې مور مننه وکړه چې له ټولو ستونزو سره یې درې لونې وروزلې او د هغې د هڅو قدرداني وکړه. میرمن منصف د خپلې مور په اړه وویل د یوې کونډې افغانې ښځې لپاره دا اسانه نه وه چې له طالبانو وتښتي، ځان تر کاناډا ورسوي او درې پیاوړي لونې سترې کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ ده او د آزادۍ په څپو کې خبرونه نن له دریونه تر پنځو بجو پورې د افغانستان په وخت له آزادۍ رادیونه په مستقیمه توګه خبريږي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې نن خپل نظرونه هم شریک کړئ. څومره چې ماته معلومات دي نن به دا خبرونه واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سفر او همدارنګه په د افغانستان د سولې په بهیر د دې سفر د اغیزو په اړه باندې به بحث کیږي او په د افغانستان په سولې کې د پاکستان د همکارۍ په اړه. نو تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ. آزادۍ په سپو کې پروګرام نن مازیګر د دریونه تر پنځو بجو پورې له آزادۍ رادیو نه خبريږي. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. حقیقت څه دی؟ پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د انصاف په لټه له یاده مباسي.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اسما قاسم سلامل سلامونه نیکه هلی اومنی د حقیقت صدای د پروګرامونو په لړ کې مدازل په افغانستان کې د سرې میاشتې او سره صلیب د فدراسیون د استازي میرمن پات لابرټ سره مرکه کړې او لاغې می په افغانستان کې دغه ادارې د فعالیتونو او د چ پراتلونکو کې به د افغانانو لپاره د دوی د مرستو پروګرامونو څوي مرکه کړې ده چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, Madam LaBerge, for giving us the opportunity of interview.
ډیر زیاته مننه کوم میرمن لابرچ مشتمو د مرکه فرصت راکړ. تر ټولو مخکې اجازه راکړی په افغانستان کې ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړو چې ساسو فعالیتونه پر کومو برخو متمرکز دي.
Well, actually, thank you for the opportunity to clarify the role of the International Federation of Red Cross Red Crescent.
ډیر مننه چې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون د رول په اړه مو پوښتنه وکړه. زموږ لومړنۍ دنده د افغاني سرې میاشتې د فعالیتونو له پرمختګ ملاتړ دی. د افغاني سرې میاشتې ټولنه یوه سیمه ییزه اداره او د سره صلیب او سرې میاشتې د نړیوالې ادارې یوه برخه جوړوي. دا ټولنه د هیواد ټولو برخو ته لاسرسی لري، خو ستاسو ځینې سیمې چې هلته تلل ډېر خطرناک دي. خو د افغاني سرې میاشتې ټولنه 4 سیمه ییزې ادارې لري او موږ د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ملاتړ کوو. افغانی سرې میاشتې ټولنه د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي چې موږ یې تخنیکی او مالی ملاتړ کوو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې برخه ده او د همدغې ادارې د سیستم پیاوړي کول دي.
Recently we had some conflicts in various
روسي کې د افغانستان ځینې سیمې خاصتا په شمال ختیځ کې کندوز د ځینو جګړو شاهد یو غټه ستونزه حل ته د خلکو بي ځای کېدل و. تاسو لا کوم سره څه ډول امرستي وکړي؟
Again, the mission of supporting the
جګړو له امله ځپل سیو او بي ځای سیو خلکو ملاتړ د سرې میاشتې د ټولنې او د سره صلیب نړیوال کمیټې دنده ده. دوړ ادارې په شمال ختیځ کندوز کې د مرستو درسولو لپاره جدي هڅې کوي. افغاني سرې میاشتې ټولنه په کندوز کې څنګه او کلینیک لري. کله چې هلته شرایط ډیر سخت ول، نو د نورو ادارو په څیر موږ ونه غوښتل خپل ټیم هلته په خطر کې واچوو. خو دوی کوشش کوي څو هلته بیرته خپل فعالیت پیل کړي. په ورته وخت کې ځینې کسان له کندوز څخه تخار ته بي ځای سیو او موږ هڅه وکړه څو له هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړو. نو کومو سیمو کې چې امنیت وو دا مرستې رسیدلې دي.
So where the area was safe for them to operate and deliver to the displaced, they have already done that. Can you tell us obvious and statistics that
آیا تاسو د دغه بي ځای سو کسانو د ارقامو په اړه معلومات راکولی شئ چې څومره کسان هلته بي ځای سو؟
I would think I don't have the latest numbers. I mean, from my
د بي ځای سیو په اړه روسي معلومات نه لرو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په کندوز کې د بي ځای سیو کسانو شمیر شاوخوا 1500 کورنیو ته رسیږي. زه دومره خبره یم چې په تخار کې زموږ د ادارې لخوا له 400 کورنیو سره مرستې سوي دي.
What's your general image of Afghanistan nowadays?
په اوسنی وضعیت کې د افغانستان له حالاتو څخه تاسو ارزونه څه ده؟ هغه ستونزې چې ملکیان ورسره د نامنې لاړ مخامخ دي، تاسو د افغانستان عمومي حالات څنګه ارزوئ؟
Well, I mean, I think my assessment of the situation is probably the same as
زما ارزونه هم د افغانستان د چارو د چیرونکو په څیر ده. هغه د چپزینو سیمو کې ثبات نشته. موږ وضعیت له دې اړخه ګورو چې دوی څومره روغتیا ته لاسرسی لري، څومره خوراکي مواد ته لاسرسی لري. دې برخو ته د افغانانو د لاسرسی امکانات کم دي. نو زه ویلی سم چې د یو شمیر افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت دي.
I would say that the situation is very difficult for the average Afghan. It means in the future
یعنی فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغانستان لا نورو نړیوالو مرستو ته ضرورت ولري؟
The country clearly needs to continue to receive support to develop.
دا هیواد د پرمختګ او وضعیت ښه کېدو لپاره د مرستو دوام ته اړتیا لري، خاصتا د هغو سیمو لپاره چې جګړو ځپلې دي. نو په داسې شرایطو کې د ژوند د شرایطو برابرولو لپاره ډېره پاملرنه نه کیږي. ځینې پرمختګونه شته خو حالات لا هم بې ثباته دي.
While this situation is still unstable, yes.
Based on reports, Afghanistan is one of the countries where...
در راپورونو لمخې افغانستان په نړۍ کې د بهرنیو خیریه مؤسسو د کارکونکو لپاره تر ټولو نامنه هیواد دی. ساسو تر ټولو غټه ستونزه دلته څه ده؟
Red Cross and Red Crescent Federation is facing in Afghanistan.
But I mean, a general challenge. I mean, the federation, as I described before, our main support is.
ستریستون زیادی چه زمجرول در افغانی سری میشتی طولنی در کارونو چخم لاتر کول دی. د دوی خطر زموش خطر دی. نو غټ خند هغو سیمته د مرستو رسول دی چې اړتیا ورته لیدل کیږي. زموش فدراسیون یو کوچنی ټیم دی او موږ ته اړتیا نشته چې سیمو ته ولاړ شو. زموږ لپاره په کابل کې قوي احضارات شته. موږ د شرایطو په خاطر دفتر ته راځو او بیرته کورونو ته ځو. خو دا موږ له خپله کاره نه راګرځوي.
Is there any program of your
ستاسو د فعالیت څرنګوالی څه ډول دی؟ آیا تاسو مستقلانه کار کوئ که له نورو دولتي او غیر دولتي ادارو سره په همغږۍ پر مخ ځئ؟
لکه
څرنګه چې مې مخکې وویل، موږ له افغاني سرې میاشتې سره کار کوو. هغوی د روغتیا له وزارت او پیښو سره د مبارزې له ادارې سره اړیکې لري. موږ د هغوی د فعالیتونو لپاره تخنیکي او مالي ملاتړ برابروو. زموږ پرسونل د هغوی د همژغی په غونډو کې برخه اخلي. موږ د غراز د انجیوګانو د همژغی په غونډو کې برخه اخلو. نو موږ دا معلومات اخلو چې زموږ د فعالیت په سیمو کې نورې موسسې څه کوي او په دې توګه خپلې مرستې همژغی کوو.
So that we can ensure that our support is coordinated with other support that's happening in the country.
And what's your message for the international community?
ساسو پیغام نړیوالې ټولنې ته څه دی؟ د افغانستان ضرورتونو ته په کتو افغانستان به تر کله د نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت ولري او دا مرستې باید تر کومه دوام وکړي؟
My message is Afghanistan still needs support. There is still need in the country.
زما پیغام دا دی چې افغانستان بیا هم لاتر ته ضرورت لري. که جګړه هم نه وای بیا هم اړتیا درلودله. نو زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې که څه هم د افغانستان مسئلې ته دوی اوس پام نه کوي، خو افغانستان یوازې مه پرېږدي. دا هیواد د بشري ودې په کښته معیارونو کې دی. دا به ډېر وخت وغواړي چې دا هیواد جوړ سي او بیا ورغول سي. نو له افغانستان څخه د ملاتړ لپاره باید د نړیوالې ټولنې مرستې دوام وکړي.
I think we should continue to support Afghanistan. Thank you very much once again, Madam
LaBerge. استاسو سره مو د مرکې فرصت راته برابر کړ.
You're welcome. Thank you.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې به واوري چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون هوایی بمباری کې ټپي پلار وژل شوی او دا اوس د مرستې غوښتنه کوي.
زما نوم نوروز خان دی، تورباز خان زوی یم. زه خپله کوچه ما تذکره مې د کوچي توب ده او په کندز کې مې د پلار اوښی و. هلته یې مځکه ده، جایداد یې ده. نو پلار مې سي و هلته یې دقاني کوله. کوم شپېته جرابه مځکه یې په دقاني اخیستې وه. همالته زمونږ کور همالته و.
مشکل څه شی ده؟ مشکل
زما دا ده چې دغه تیرو جنګو کې مې پلار زخمي شو، بیا شفاخانی ته وی وړ. هلته زه خپله نه وم، مسافر وم، کابل کې وم. دا په حویلۍ کې زخمی شو د خپل کور کې. نو بیا د مونږ د پلار اوښی چې کوم و، د اوښی کوم زامن چې و، د ما د ترور زامن، هغه دی واخیست شفاخانې ته، روغتون ته یوړو، د دې بی سرحدو ډاکترانو روغتون ته یوړو. هلته چې یوړو یوه ورځ هلته بستر و، په دویم ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر و که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د بې سرحده ډاکترانو په روغتون باندې، نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه ورکړ.
پلار دې یعنی ووژل شو په دې بمبارۍ کې؟
دې بمبارۍ کې ووژل شو. نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودرېدم پې، نو هلته یې تدفین او تجهیز یم هلته وشو. نو هغه ځینه دا کډه مونږ نما تروزیانو هغو په همکاري سره ما کډه انتقال وکړ. کور فامیل مې مثلا د کور سامان د هغو په همکاري زه راغلم کابل ته. کابل کې نما یو خپلوان ده چاراسیاب ولسوالۍ کې، یو کور ما ته فراهم کړ وای دلته کې اوسه.
اوس چاراسیا کې اوسي؟ تاسو اوس څه غواړئ؟
زه غواړم چې زما سره سیاسري دي کور کې، نو داسې دي مونږ د کور خرچ بل نیمغه پلار اوسي د کور خرچ په غاړه درلود او د کور خرچ تمویلو. نو هغه پلار دې ما پوت شو، اوس زه یوازې یم او نورې سیاسري دي. زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي، خصوصا دغه امریکایان یا خارجیان.
تاسو سره همکاري وکړي یعنې په څه معنی؟
ما په رادیو هم اورېدل چې دغه خارجیان غواړي د هغو کورنیو سره نقدي کومک یعنی پیسې ورکړي هغو کورنیو ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې. نو زه دا غواړم چې که دوی نقدیه کومک دغه خبر رښتیا وي او نقدیه کومک کوي، نو له ما سره نقدي کومک باید وشي.
تاسو څو خویندې ورونه یې؟
زه یوازې کور بل نه لرم، زه یوازې یم.
او څو کسه د کورنۍ غړي یې؟
د کورنۍ غړي 15 کسه یو.
تاسو پلار وظیفه څه شی وه؟
وظیفه دیقانو.
ها، یعنی خپله ځمکه درلوده؟
خپله ځمکه نه، بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه. نو کوم شپېته جربه دیکانۍ په غاړه درلوده او له دغې دیکانۍ له لارې یې د خرڅ پوره کوو.
پلار هم څو کلن و؟
پلار مې 60 کلن و.
بالاخره اوس څه غواړي د حکومت نه؟
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده، خپلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې راته راکړ. نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدي مرسته وشي، نو دا به ډېره ښه.
تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې که راوړیم دي؟
سامان قندوز کې پاتې ده، د کور ډېر سامان مونږ قندوز کې پاتې ده. یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده. دلته چې زه راورسېدم کابل ته، نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري مو وکړله.
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه. برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي؟
اقدامات تروسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط، په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوی ده، مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دي چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره. هغه فامیلې چې تروسه تثبیت شوی نه دي، بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین د افغانستان حکومت هغه مسؤول ده. هغه په د چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري. داسې فامیلونه کولی شي یوه دوه نماینده هلته به ولیږي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ دا دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو، ځای په ځای یو او درخواست کړي چې دوی به سروې شي. چې دا دوی درخواستي وختل مونږ خپل سروې ټیمونه لرو تیار، بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو، زمونږ همکاران وخت هلته بیا تیمونه لګیي یا تیمونه هلته سروې کوي. سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاسې مونږ سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطې چې هلته دوی مواد توضیح کوي بیا دوی ته کومک کوي. زموږ میکانیزم همداسې.
خو برمک صاحب، د دوی مسله فرق کوي. دا یو کس دی چې پلار د بې سرحده ډاکترانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی. آیا دغو کسانو سره داسې د مرستو کوم پلان شته؟
پلان مونږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې مونږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بې ځای شوی دي، خپل ټول سرمایه او کور او ټول هغه شیان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې شوي دي. هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوي دي، هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طریق نه مونږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستلی نه دي. خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک هویت او کار کولو په هغه شفخانه کې باید تثبیت شي. په هغه پروسه کې مونږ خپل حتماً نقش لرو او پروسه تحصیل کوو. که داسې یو مسله وه حتماً خامخا دوی هم انشاءالله کوم چې خبري کې پدې په
نو دا خو وستا کس وس چر اسیاب کده دوی څه وکي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
ما سپارښتنه دوی ته ده چې یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکي هلته زموږ همکاران نشته او د ریاست پاسو بالات اداري چې وزارت مهاجرین هلته د رئیس نوم صبر ده صبر هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا موږ سروي تیمونه لرو خپل تیمونه لیږو ساحې ته هر په هر موقعیت کې اوس خلک موقعیت لري بیا چې سروي شو دوی ته یا بله تیمونه وایي چې هلته ځي کومک او مرسته چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي که داسې نه و دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ځای چې د توزیع د کوټو توزیع شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرستې کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته به توزیع
کړي یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې حتماً به دوی سره مرسته کېږي
بله بله سل فیصد
څومره کورنۍ سره دغه مرسته
شوې بیا مهم نه ده کېدای شي لس کورنۍ وي دولس کورنۍ
نه تر اوسه څومره کورنۍ سره دغه څه مرسته شوې
دوه زره کورنۍ تر اوسه موږ سروې کړې ده دوی د کومکو دپاره مستحق دي او تر اوسه پورې درې سوه فامیلیو دپاره موږ بشري مرستې دوی ته توضیح کړې ده نن ورځ د اوس تاسو سره خبرې کوم شپږ سوه فامیلیو دپاره پرون موږ تصمیم ونیو چې دوی ته هم باید کومک توضیح شي
او برمک سیب کور ودان جوانده و سی دیره می ربانی او رازم پخیر تاسو هم کبله شیخ پلیستونز لمون سر شریک ککلی زمون دی تیلیفون شمیره ده 029-8-29-0-20
خیال مارغ میں بیا پڑکی گی پکی دا 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 تور زلف سلسلے راغلے دا تور زلف سلسلے راغلے سلیب نے ولولے راغلے چال یادو سرق بر سے لابا چال یادو سرق بر سے لابا چال یادو سرق بر سے لابا چال یادو سرق بر سے